بلومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کېږي، او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متر مقاب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.5 میلیارد متر مقاب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مقاب فرانسې اخیستی. په روبلو د ګازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څه ښه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% ګاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د ګازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې ګاز اخلي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سړې چمینا کوي، دا سړې سړې دې
و باورای چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېر زیاته شوې ده. د تاهولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونی په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنې جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له سپتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوي او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي، خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي، بیرته هیواد ته راوړل کیدای شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایه کولو کې دی مرسته وکړي، او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې، او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې مونږ سره خبرې وکړي، مونږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه وی راځي منگ سره یوځای شي، زمنګ په ځای تاسو نور مغه کیږي. او تر ډیره هدا منگ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجرې ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجرې ورځپاڼه چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې 14 غنې چاپ شوی، د طالبانو له واکمنۍ دوه سره یې خپرونې بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجرې ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجرې ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دوه سره د چاپي رسنیو ترڅنګ ډېرې غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندې شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې،
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخ او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي، او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړې دي، او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا عاشق دې مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډېر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه و، او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنیو مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډېره کېږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کې زره هم لتا ویل کېږي، نالوس کی خلق په چوکۍ ناش دي، تعلیم یې نشته، واسطې چلوي، دوسې ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویلي چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي دې درته وچې، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، د څېړۍ څانګې به خپوکې درته پرېږدي، خو ګورګوره به تازه د ساده رنګ وي.
د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمی وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خودے پکی غمے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
و شیرین کوم یو ناز دی یو سمایو شمیر د نزنه دی په مرد کرم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرد کرم. نا ډاکټره خار یم کا انسان یم پاند شربتونه دي په مرد کرم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې پکې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته ښودل شوي دي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبید د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته و، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه و. نن وخت کې مطالعه اسانه شوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم شوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم شوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه. د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچاجی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچاجی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لر پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر رحمت شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپل کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی او کې نو لیدلی؟
نه جی، بالکل نو لیدلی، بلکې ډیر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلی دي، خو کابل نو لیدلی، خپل خوره نو لیدلی. هغې ډیر ښه لیکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډیر ښه لیکوال دی، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډیر پوها او زیرک دی، دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زه دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغې سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا هغه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي. دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او چیره مونږ کابل لیدلو او ښه آزاد پکې وکړ دی دل. دا د دې نه مخکې دی نو تلی پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړون بیزل ډیر زیات او قدرول شول.
ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته ویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دي او کابل کې هم ټوپک او ډز دي. زما بچی خو پوهېږي هغې چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغې ما له پاسپورټونه راکړل، ما هغې ته ویزې ولګولې او نه یارېدل نه څه پروا وه، کابل ته لاړل او هغوی ته مخکې هم دا ذهن جوړ و چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خو دارنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد دبره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړل. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک قوم پرست نه هم وي قوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته یکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي خو بس یکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي فرهنګي او اجتماعي مرکزونو
پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګ سوي دي په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډېرې ادبي هلې ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللي؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کمرنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې د اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبرې سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خیجی او څوک د قافلې نه کوزیږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به انشاء الله یوځی کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، دله به خودی عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغې کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نه به ډېر ادبي مړونه وتي وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمند خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تللی یم بې یارې او بې بدرې تللی یم، او د خپلې پښتو سره تللی یم، د خپل څادر او خپل واسکټ سره تللی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هرکلی وشو، زما استقبال وشولو. حالات به ښه شي، دارنګې حالات کېدی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کېږي، خو اوس هم ډېر حالات خراب نه دي. لکه دارنګې پابندي نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشلای پابندي وو، لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته اچول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګې پابندي نشته، ګنې چې شاعر دې رونیسي او په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپلې هلې ځلې وکړي، څه شی باید وکړي، کوم کار نه باید تر سره کړي ستاسو په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، اوس هم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږ بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا معاشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږ زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل هلته کابل کې اوس هم ډېر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپله حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دی، نور الحبیب نثار شته دی، او داسې نور ډېر لیکوال دي چې هغلته کې شته دی، او اوس هم خپلو دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا روغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې به څه ځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ضلالت او رضالت نه غواړي. نو دا خلق راټولول په کار دي، دا خلق یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خوب وي، او که دا کار او نشو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دوی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها، او بالکل. زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. انشاءالله دا به چاپ کیږي، او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر ښکلی چاپ کوم، ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، یو بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه یې کړې وه، نو ځکه د دې دپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون. او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کېږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کېږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دې دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. زما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلې وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغې کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هېره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کېښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پې ولیکلی شي. خو بیا د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیری په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جوماتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، بس یو زه وم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، عاشقي هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پېښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پېښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه خو چې ما ته لاره یادوي ما نه شعر ته لیکل کېږي، یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هېواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزل لیکلی، تغزل پکې دی، بس نازکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بار یې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، به یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښیږي، یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کېدای شي هغه لږ سپوره وي، لږ داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې هم خلکو دپاره دی، او واز نصیحت مې د خلکو دپاره دی. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګېږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح، لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردیف ورته برابر کی او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم، اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي، څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد دیدنه خپل امیر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب ستاسو یو بیت دی، تا ته به شیخ کارموه شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده، د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولی که هر څه وایې هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي کیفیتونه دي، خو برحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې مې قبول ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطی کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو مې خانی کړی دی او تا ته به شیخ کارم او شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هیر د نوميږي پای تر رسو، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوښیو باچا زوم، هوسایی مې درته نشوای رسیدلی، زمانې ناخا دې څه کانې را وکړې،
ماشوم توب لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانی موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانی په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانی موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانی په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلون کی زمانه په خوب لیدله زمانه وا چې له یو بل جلا شو زمانه وا چې په زړه مو زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه زمانه دا چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخشی پا زڑگی می دی ویده دردو نا پاتی زمانه با خپلا وران کارون سم کا زمانه با دوامدار دردو نا کم کا زمانه دا د زخمون و رغوون که زمانه دا د دردو ویده کوون که زمانه دا د زخمون و رغوون که زمانه دا تا دردو ویده کون که
زنگوا را زنگوا ز خدای د پاره
یار دستر گی مڑی دی یار دستر گی مڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گی مڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبی دی Shut up.